درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه لري.
په هیواد کې د نوي نظام په راتګ سره د خلکو په ژوند کې ژور بدلونونه رامنځته شول. خو په څیر باندې د خوښۍ اغازینې شپې ورځې لکه د نوي کال یا د نوروز ورځ ولمانځي. اقتصادي وضعیت خرابواله دی، ډیری خلک له دندو لرې شول، بیکاره شول، او هغه د عاید سرچینې یې له منځه لاړې. نو نشو کولی لکه د پخوا غوندې په میلو چکروزو او یا هم ځینې هغه خاص خواړه چې په دې ورځ باندې چمتو کیږي لکه اف میوه تیاره.
مسعود د کابل ښار اوسیدونکی چې یو کال کې یې کوژدان دی، ازادي راډیو ته وویل
د څو ورځې بعد په خیر سره نوی کال کېږي، خو بندې نوی کال خو نشي تجلیلولی. د دې څنګ سره د اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي، ټول خلک د اقتصادي ستونزې لري. څوک چې کوژده کړی دی او مثلا هغوی ته شیان اخلي باید واخلي نوی کال لپاره، هغوی ته نشي اخیستلی. نو د امارت اسلامینه غواړو چې د نوی کال په خیر سره چې رسي خپل ملت سره خپل خلک سره ډیره همکاري وکړه او دوی ته لار او چاره برابره کړي چې خپل ژوند ښه په مخ یوسي.
په بازار کې پلورونکي هم خپل د پلور د بازار له کموالي شکایت کوي. د کابل په منډوي کې د وچو میوو پلورونکي نبی ازادي راډیو ته وویل سخت کالي د پلور بازار ساته کمه شوې ده.
نظر به بازارای میوه خشک سال نو یا میوه خشک
د میوه د بازار له نظر سخت کال د وچو میوه بازار پکې شوې. د خلکو اقتصاد ضعیف دی، پیسې کمې لري. یو څه زموږ بازار پکې شوې له هغه وخت راهیسې چې نوې حکومت راغله او خلک به هرته تللی دي.
کمی حکومت تغییر کرده و از وقت کمی مردم خارج زیادیش خارج رفته.
دا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د نوروز د نمانځنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ور نه کړ، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز خبري آژانس ته ویلي و دوی په رسمي ډول نوروز نه نمانځي، خو د خلکو مخه هم نه نیسي. ملګرو ملتونو د مارچ 28 د نوروز د جشن د نمانځلو نړیواله ورځ بللې ده او د افغانستان خلک هر کال په اول د حمل د نوروز جشن مانځي. هفت سین، سمنک او هفت میوه جوړوي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیستې.
چې خدای په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
لا شفیقی خپلواک سره د شعر پر نقد شهیدلی
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی.
عابد سپوشمې کیسه لري.
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یو وستا موبایل یې راواخیست. وګه
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسته لا کوتینه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغوی ته خپل واک ورکوي چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان له ژوند سره تړلې وي.
ته تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجله ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې لپتدانه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوت هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي د خدای ګوټي وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ځیر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه وو ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې میرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې میرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې میرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
مرستر بل د میرمنو برخه په دغه کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې سلکلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په اوسنۍ ټولنه کې جایزې اخیستې دي، او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هری پاتر وو. هری پاتر ډېر ښه اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر چې هغه په نړیواله سطح خپور شو، نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده. منتها ځین دپاره زمینه مساعده شوې، ځین دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند عادي ستونزو سره لاس وګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په 20مه لسیزو کې، حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزې دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او میرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالې علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوې دي نجونې، ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې هم شته، ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پانتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للوې سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کار او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپ وای، او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه برسیره کی. مونږ ډیر داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او د سندرې لرو هغه خزو ویلې دي او د خزو نقش په دې کې ډیر برجسته او ترګند دي.
په افغانستان کې د تیرو دوله سیسو پترسکي لمطره شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم لکمی په لور ډیره شاعري کړې ده او هم لکیفی په لور د دې شعرونه خلکو خوش کړي او سټایل دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوی او پزره پوري دي. لاخ لخ په وخت څخه می پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی ځینی تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځکه پاتې دي. ځینی وخت تاسو یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادې هغه پیښې سره مخلوې هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه خبره کوي هغه وای د ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري هغه وای سي شعر داس یو شای دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدل خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده.
بلکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه شي شیر کولای. ما دوه کال یو شیر مې کړو ما دومره پیار دي چې دوه کال ما پیار شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ځکه چې راستل ما هغه ولي کړو ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټل یې راخلی یو ټوټل بل راخلی یو نقطه له یو ځای څخه ده.
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وای کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بلکل سخت شي.
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سې کنه لکه یو تپه تیارې او دا یو تپه تیارې که کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې فلسفي کراوین غړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالفت چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعر راکېدای شي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات دي
دا موافقه یم زه عموما دې خبر ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په چی باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوی می چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې وي خپل فکر په حاله دی او ستاسو ته په اړه بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینی اغه کلمه وکړي چې تاسو کې نه کوي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه کلمه را واخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو د پنځه تصویرونو دي چې پنځو حواسو درکو او د نور تصویرونو هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی او شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کې یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظم لیکم بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي تان هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نسي او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني
یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي، دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي. ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له درې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونې دي ذکر کړي، داسې یو څه چې اها او دا هم شته، یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کله میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه کچرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلی و، هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا رومانس د خبره کړې و چې مفت کسلی ورته دا نصیحت کړی و چې شعر نو د لیکه د سې خلاوه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ورسلې د انګلیش شاعر د دمنه دی والا چې د دې اسټ کې دلې مو دی خپل یو شعر یادی وای ما اته به ولې اېدې کې او په نه دې شان د دې مطمئن نو چې زه د خبر کم کنه او دې تصرف اند خبر لې یو بیا وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر دوه اېدې کې هغه وڅېړې چې د دې اېدې کې خپل هغه اصل درې سلې د چیشو زه دا نشم کولای.
فکر نکوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه دسي دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې به خیمه نه دي کړی چې زه وایم چې اېت کله به څه څه نه دي کړی. خو دا چې زه دې ته شیر اېډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ته ټول د ځان کې نه وینم، نه څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم، دا چې سره یو جالب رابطه لرم، د دې جرأت یې نه لرم چې زور سره مخسم بلته یا هغه حس تستانه شم، بلته امر شی به تستانه شم. زه ته په دې نیت لیکم چې زه یې غشي به ووځم یو څه کومه پوری چې لخته یې او تاسو څنګه وایي زه چې بیت ور 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 ځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې د دې سره ځان پوری وسوم کوم کې اوس غیر په مخته لمه کور دي اته د امریکا او بیت دې از وو کلار باندې سفر کوي به بیت دې په لمه پوری کې ما تا دې ودې هیڅ دې زه سینې وخت دې دینه زوریته فکر کوم دا ما کمزوري ده.
لا شفیقی خپل وخت څخه په مننې لیبي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسه لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي ل ژوند خبري شو، او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو قتل شوې دي. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري.
اغرا په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده. د سپي په غپا تورې پښو د غره خواته منډه کړه. لخت له کوڅې نه خلای لري کړل په اور پسې نیم وچ بوټي کې خوت. لاسې تر ځنې لاندې ونیو، سترګې د غره په څوکه کې خاکې کړې، په زړه کې څه وګرځیدل. لګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې، د بارخوګانو په شنو خالو یو بهې دې څه شو. سپینې شیدې په اور توی شوې، شین لګای پورته شو. تور دی کې لنغریخ کته کړ، لاس یې پر وسوځید، شنې سترګې شاوخوا واړولې، د پښو تر پای واورېده، ور وې کتل، پنسرې لکېږدی راووته، کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. و بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې آباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست، له ځان سره یې غلي وویل، دای به مې لمن زرغونه کړي. د نارګل د مور ګڼ کمیس زولای زولای شو، لاس یې پملانی ولی و روانه شوه. پوری دښتې ته وکتل، ورځ پر غره ور روانه وه. نری شمال نوی رټو کې د لښنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میګو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکي د نارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل، د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو. اره، لاس کې اوږد لرګی یو خوځاوه، رما ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لشتی ولشتی راشه میگی ولوشه. لخت پاسی ده روانه شوه. ده کوچه کنده سخلو خوزی ده. انارگوله و اناره. زبانی مخیطه ودرید. زره کوچه مسکه شوه. ده مخو گنزی لاجه وره شوه. ده گرن کمیس لجیبه ای و شیرنه را ویستله. زوی تایوانی و وی ویل. ده زندی لور میدر تا وقتی. هوی خوله ایخی. عبادی ورغلی چه خبره ور سر خلاصه کری. زوان مسکه شو و بیره و بود. ده غنده ای ده کیگده و لخوا ماشوم منده را وحله. سروختان شمال لا گرد ورد کری و. لختی ده میگل وشل پریخ و دل پاسه ده. انارگل تای مخ کر. ده لونگ زوی ده. ماشوم را ورسید. انارگل تای وکتل پس به سایه ویل. زیره میگوارم. ده زندی اکالو ری در توکلا. انارگل مسکه شو. لختی سوی گوتا پجه بلنده کلا.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سدی راوی مجلې ته په خپل شخص ثبت شوی را لښلې و. اوس هم بل کیسه د ژوند رنگ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوشمی د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی وو. آسمان کې لا ژیړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو وو، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کنج کې پر څوکۍ غنجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستایڅه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبوم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله. کورته یې د ټال څنګ کې پر پایا زوړنده کړه. ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورته یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې. له پارک ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپریږي. دا نوښت محمود سید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکو دی جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت پېښی، بیا یې 5 یورو ده. نو وختل موکه دغه یو څه غانه خرڅ شي چې لکتر لګه د چاپ لګښت ووزی نو بیا به بل غانه چاپو او یو نور سرچینه ګورو کڅوک همرسته وکړي ځنه ادارې ممکن نه یا ځنه دوګر چې د لګښت یو څه ورکړي شي نو بیا به پر غانه چاپو د خیر
پدې کې کوم لیکوال تاسو سره مرسته کوي
مختلف لیکوالان دی موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وای زما تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی یو هدف مو دا دی چې دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو نظرونو ته او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي مختلف لیکوالان دي بلکې په ډول النګل سهار صاحب ډاکټر صاحب محب خام اجمل تورمان ډاکټر صاحب عاصم معیار جانداد جهانی شبیر سلیمی کوم چې نومونه یې ماته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خبرې شوي دي او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځنې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب نو اله د دوی بم لیکنې راته ولیږي همدا ډول اغلی سهیلا اصغری او نورې ځنې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي
او صحیح صاحب په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي
عموما خو د بلابلې برخې لري چې بلګې په ډول د ادغام برخه ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخه لري موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په غیر باندې لیکل وکړي مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري د غیر په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو او ځینې نورې برخې دي مثلا د کورنۍ ستونزې د بلګې په ډول ځان سره په لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې او یا جرمني کې د بلګې په ډول تیره ګڼه کې یو لیکنه خبره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خبروي
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي نو موږ تر د پنځوسو سل مخونو ترمنځ یو حد ټاکلی
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لري ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرزن په جرمني کې د پوسټډي رګرانه ده چې ته د مجلې استوي بیا بل تر قیمته تمام شي
په پوسټډي وی مجلې په لګلو باندې شو په 2 یورو لګښت راځي خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو غدا ده چې ډیر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه دغه آنلاین شیانو د خپل د پیمنت سره بلد نه دي مثلا ډیر د فال اکاونټ نه لري خو تاسو به وکړئ چې مختلفو خرجونو ته ګڼې ولګو غلطه استازې ولرو مثلا ځینې هټۍ دکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته خبرو بیا به د ورزې لاغه ځای به ترلاسه کوي
سید صاحب تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبي ستونزې د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان لورته مشکلات سره مخامخ دي یا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کوي او نور سیمو ته هم خپل مجله واسطه
حتمان شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان وسیږي هغه سره به مړي کني څو خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته غلطه حل لارې وړاندې کیږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پوری نه بي خودي بیا هم کولای شي د ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي او موږ پلان لرو چې په انلاین ډول هم مجله تر نورو ورسو ځانګړې توګه کسان چې نو چې وسی نو دوی ته هم مجله لیګو چې علاقه درلوده کولای شي د مو سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مطلب ورسوم.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین به خبروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم درو چې بهغه کې د مجلې آنلاین باندې هم خبره کړو، خو لري چې یو څه لګښتې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پر ځای هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. د شاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګه ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبریږي یا پولیس یا ښوونکي خبریږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنا لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت دغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي، خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبر هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکو لیکوال خیر شمال شینواری سره د یوه نوي ژباړل شوی اثر په اړه شاهد لایم.
خو سمدستی د ویر یو خبر. د افغانستان د علوم اکاډمي یو غړی چرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې ساور کړ. د علوم اکاډمي په خانه مشر ظاهر شکیب وای اروشاد نوری ځوان لارخون پو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړی دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خوار شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل آثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوری چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکي او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ اتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاوه. د ټولنیزه برخه کې هم فعال و. د یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دری ژبه شاعرین کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خغل شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوری لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابیلو چاپی رسنیو کې هم خپری شوی. د استاد نوری د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان خودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوری نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان پالینګار کې پیدا شوه. خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکو د هغه مورنۍ ژبه نورستانی واخو تر ډیری آثار په پښتو او دری ژبه خپاره شوی. هغه په کال 1900 د نورستان د ننګراج للیسی فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوری د کابل پوهنتون په قدرې نمبرو تر فراغت وروسته په کال 1908 کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوری نورستانی ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوی دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د دې کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم په کې یو مطلب وي په کې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلې دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي د سې لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل د دسیو مفهوم نه ډک کنه داسې حکایت شوی کې او نصیحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو له کوم ژبه ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوی دي. زیاتره انګلیسي ژبه
زیاتره موویل یعنی نور له کوم ژبه ژباړل شي
څه پکې مطلب زنه داسې یو چې د اردو زنه کتابونه او چې کې مثلا مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوی دي.
او دا کله چې مشباړه کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلې ده او تاسو له چا نه ژباړلې ده او له کوم کتاب مو یعنی مراجع ته مو اشاره کړې؟
نه نه دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب تر سره کړې نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته خو دا شی وس اشاره نه شو به باید نه خدام مناسبه دا شی باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نشبال شوی دا
شنواره سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی. فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله دا مهم ټکی ته اشاره وکړو زمامو تر پام کړ دا ډیر مهمه ده ځکه چې کڅو غوړی چې د کیسې کمیشې باندې شوې دي هغه اصلي منبع نه خبر شي سرچینې نه خبر شي هم کولای شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بېلابېل منبعو نه هغه کولای شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ، نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکړ چې دې کې بېلابېل ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا په رښتینې مینه یې او
حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډۍ کرښې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرښې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
وختونو پا درکیم اوس می دا ستاره پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری